پی یو سټوډیو غرمنۍ خبری خپرونه
احمد شبریم ستاسو کوربه. السلام علیکم. په تاشکند کې د لسکونو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو د استازو د غونډې وروستی حال درکو. د دې غونډې په ترڅ کې جمهور رئیس غني د پاکستان له سفیر اعظم سره خبرې کړې دي. په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې افغان حکومت وایي 268 عامه تاسیسات د وروستیو جګړو له امله ویجاړ شوي.
وارزو چې څومره پیسې به دا کیږي؟ حد اقل 1,500,000 ډالر کیږي.
د کندهار ښار ته مو له ولسوالیو څخه بے ځای شوی را شخولې
کورونه را د اوس بنانو شي ځان کی مدر له زمين مدر له د نوې ځقاو د خاصو دی.
په کابل کې شمیر د جګړو زیاتې دوته اندیشمن دي.
هغه ډلې چې په افغانستان اورانولو کې ښکېل دي د دوی ښکار ګرځېدلې یو منګه
تر وی بچي یو شمیر نور مطالب هم لاسه جوړو اوریدل شي. خو لمړی خبرونه سالم محمد سالی اوروي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د امرالله صالح پر څرګندونو عکس العمل وشو. د بامیان، سیغان او کوهمرد ولسوالۍ بریتونی ولسوي. په جرمني کې د سیلابونو له کبله د مړو شمیر تر اتیا واوښت. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د ولسمشر د لومړي مرستیال امرالله صالح وروستۍ څرګندونې چې ګواکې د پاکستان هوایي ځواک افغان دولت ته خبرداری ورکړی دی رد کړی. د جمهوري ریاست مرستیال امرالله صالح پرون ویلي و چې د پاکستان هوایي ځواک او پوځ د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ د دروازې د بیا نیول کېدو د هڅې په تړاو افغان دولت ته خبرداری ورکړی دی. د ښاغلي صالح د دې ادعاو په غبرګون کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان حفیظ چودري نن ویلي چې د پاکستان هوایي ځواک کله هم له افغان هوایي ځواک سره اړیکه نه ده نیولې او نه یې هغوی ته څه ویلي دي. خو د افغانستان د جمهوري ریاست لومړي مرستیال امرالله صالح له ځینو رسنیو له هغې ډلې امریکا ژغ سره د ثبوت په توګه د پاکستان هوایي ځواکونو او پوځیانو ته منسوب ځینې پیغامونه چې پکې افغان پوځ ته د ګواښ یادونه سوې شریک کړي دي. د چودري په حواله په بیان کې زیاته سوې چې پاکستان په خپله خاوره کې د خلکو او عسکرو د ساتلو لپاره اړین اقدامات کړي دي. بلخو د جمهوري ریاست مرستیال ویان محمد اميري ویلي چې ولسمشر محمد اشرف غنی نن د ازبکستان د نړیوال کانفرنس په څنډه کې د پاکستان د صدر اعظم عمران خان سره خبرې کړې دي. ملګرو ملتونو ویلي افغانان د وسلولو طالبانو د بریدونو او نورو ناورینونو د اغیزو د جبران لپاره 1,500,000,000 ډالر مرستو ته سخته اړتیا لري. دا خبره په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي مسؤل او د ځنګړي استازي مرستیال رامز ال اکبروف پرون په نیویارک کې خبرلانو ته وکړه. هغه ویلي د کال په پیل کې د 1,300,000,000 ډالر په اندازه د مرستو غوښتنه سوې وه چې تر دې دمه 450,000,000 ټولې سوي او پاتې نورې هم باید ټولې سي. ال اکبروف ویل چې افغانستان کې دمګړی هر څه له چیلنجونو ډک دي چې کووید-19 ناروغي دغه چارې لا پسې سختې کړې دي. د بامیان والی وایي سیغان ولسوالۍ له وسلولو طالبانو بیرته ونیول سوه. محمد طاهر زهیر نن جمعه رسنوي ته ویلي دغه ولسوالۍ تر یو لړ پوځي عملیاتو وروسته د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو لاسته ورغله.
کوم پوځي عملیات چې پیل شوی وو په نتیجه کې نن سهار د ولسوالۍ د امنیتي ځواکونو لخوا بیرته ونیول شو. د افغانستان بیرغ هلته بیرته ورپول شو.
د بامیان، سیغان او کوهمرد ولسوالۍ د تیرې اونۍ د دوشنبه او سېشنبه په ورځو د امنیتي ځواکونو له شاتګ وروسته د وسلولو لاسته ورغلې. د بامیان د والی مرستیال نن له وسلولو طالبانو د کوهمرد ولسوالۍ د بیرته نیولو خبر هم ورکړې دی. وسلولو طالبانو د دې موضوع په اړه تبصره نه ده کړې. د بدخشان ولایت چارواکي وایي په شهدا ولسوالۍ کې د هوایي ځواک په حمله کې وسلول طالبان او ملکیان وژل سوي دي. د شهدا ولسوال شیخ حمید الدین مفکر ازادي راډیو ته ویل دغه حمله پرون ماښام سوي ده.
د طالبانو در راټولېدو پر سهار بمباری شوې چې په نتیجه کې دیار لس طالب جنگیالي وژل شوې او ګڼ کسان یې ټپیان دي. په دې پیښه کې ملکیانو ته هم مرګ ژوبله اوښتی ده. له بده مرغه بم په بازار کې د خلکو پر دوکانونو لګېدلی چې په ټوله کې 8 ملکیان وژل شوي دي.
خو د شهدا ولسوالۍ اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي په پیښه کې 15 ملکیان وژل سوي او تر 50 زیات دوکانونه په بشپړ ډول تخریب سوي دي. د وسلولو طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد ادعا کړې چې په پیښه کې دوی وسلولو ته زیان نه دی اوښتی. د جرمني په لویدیس کې د درنو سیلابونو لکبل د مړو شمیر لږ تر لږه یو اتیا ته زیات شو. د جرمني آر ډی ای ټلویزیونی شبکې نن ویلي چې دا په تیرو څو کلونو کې په جرمني کې په ډله ییز ډول د خلکو د مړینې تر ټولو لوړ شمیر دی. د کولن په جنوبي ولسوالۍ اهر ویلر کې محلي چارواکو په فیسبوک کې ویلي چې تر 1300 ډیر کسان تری تم دي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل پرون په واشنگټن کې د سفر پر مهال د سیلابونو په باب خبرې وکړې.
په دغه ساعتونو کې سوله ییز ځایونه یوه غمیزه تجربه کوي چې کولی سو ووایو یوه غمیزه ده. درانه اورښتونه او د سیلابونو بهیدل کم اهمیته نسو ګڼلی، دا یوه غمیزه ده.
درانه اورښتونه په سیمه کې د سیندونو د ډکېدو او د سیند غاړو د نړېدو سبب سول چې زیات استوګن ځایونه یې زیانمن کړل او د سړکونو د ویجاړېدو سبب سول. دغو سیلابونو له کبله ګڼ کسان له ښارګوټو او کلیو وتلو ته اړ سول. د هنګری صدر اعظم وی هیواد به در روانې میاشتې له پیله د کورونا ضد واکسین د درېیمې ستنې لګولو انتخاب پیشنهاد کړي. ویکتور اوربان نن ویلي د کورونا ضد واکسین لګول به ټولو روغتیایي کارکوونکو ته جبري سي. اوربان دولتي راډیو ته ویلي اوس به د ډاکټرانو د پریکړې له مخې خلک اړوي چې د کوم واکسین درېیم ډوز ولګوي چې تر دویم ډوز لږ تر لږه څلور میاشتې وروسته به لګول کېږي. د هنګری د 9 میلیونه او 8 لکه وګړو له ډلې 5 میلیونو او 5 لکو کسانو لږ تر لږه د واکسین لومړۍ ستن لګوي ولیدا. له دې سره حکومت هغه هدف ته رسیدلې چې د دې میاشتې په لومړیو کې یې ټاکلی وو. او د نړۍ د ټینس لومړی نمبر لوبغاړی نوواک جوکوویچ ویلي چې توکیو ته ځي او په اولمپیک لوبو کې برخه اخلي. جوکوویچ سږ کال درې نړیوالې اتلولې د فرانسې آزادې سیالۍ، د استرالیا اوپن او د انګلستان ویمبلډن ګټلې او که په اولمپیک کې د سرو زرو مډال واخلي د څلورو نړیوالو لوبو ریکارډ به جوړ کړي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12/18 په ټول افغانستان کې اوري احمد شیبریم په دې خبرونه کې ستاسو کوربه. خبر لرو چې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره کتلې دي. پرون داسې راپورونه خبره شوې وو چې شای د دې لیدنې کتنې پر مهال د افغانستان او د پاکستان پر روابطو او همدارس په افغانستان کې د سولې پر روان بهیر خبرې وشي. د افغانستان د حکومت و چارواکي محمد عمر داوودزی ازادي راډیو ته وویل پرون چې په دې خبرو کې ممکن پر دې هم خبري وشي چې را روانه اونې په اسلام آباد کې پاکستان د افغانستان د سولې لپاره د یوې غونډې د کوربتوب موضوع مطرح کړي ده او ممکن په د ولسمشر اشرف غنی او عمران خان د خبرو پر مهال په دې هم خبري وشي چې په پاکستان کې دا غونډه وشي او کوونی شي. په دې غونډه یو شمېر اعتراضونه وو ځکه چې پاکستان یو شمېر افغان سیاستوالو ته هم بلنه ورکړې وه. خو د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا ویل چې یو شمېر استازي به په دغه وخت کې په قطر کې وي او د افغانستان د سولې خبرې به هلته مخته وړي. نو ممکن د پاکستان غونډه وزنډي شي او که چېرته دا غونډه ترسره کېده ممکن تر اختر وروسته ترسره شي. تر دې شېبې پورې د ولسمشر غنی او صدر اعظم عمران خان د خبرو جزئیات نه لري خبره شوی. خو په ازبکستان کې د مرکزی او جنوبي اسیا سیمه ییز اتصال فرصتونه او ننګونې په نوم نړیوال کانفرنس چې پرون پیل شوی دی ولسمشر اشرف غنی نن ورته وینا کوي. په همدې شېبو کې ممکن وینا وکړي. که چېرته د جمهور رئیس غنی وینا پیل شوه د دې وینا له جزئیاتو و مهم خبر کړو. جمهور ریاست وایي نن د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې د افغانستان په اړه د نړیوال کانفرنس وروستۍ ورځ ده چې پر بیلابیلو مسایلو پکې بحث کیږي. ځینې څېړونکي افغانستان په اقتصادي تجارتی برخه کې مهم هواد بولی، خو وايي دغه هواد امنیتي ګواښونو د سیمه هوادونه اندیشمن کړی دي. جزئیات په دې راپور کې
د افغانستان جمهوریت ریاست وایي د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې هغه نړیوال کانفرنس چې پرون پیل شوی او نن هم دوام کوي تر ډیره پر تجارتی او اقتصادي همکاریو راڅرخي. ویل سیوی په دغه کانفرنس کې 250 ګډونوال او د 30 هیوادونو استازي برخه لري چې بحثونه پر تجارتی همکارایو او د امنیتي ګواښونو په وړاندې پر مبارزه راټول دي. د جمهوریت ریاست مرستیال ویان لطیف محمود له ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه کانفرنس مهم او بالا
دا ناسته د افغانستان لپاره ډیر مهم دی. په دې کې باید افغانستان جمهور رئیس ډاکټر محمد اشرف غنی د افغانستان په تلاو سیمه تا او نړۍ ته خپل اساسي پیغامونه رسوي. افغانستان سیمه کې د اتصال لمنظر دیر قوی نقش لو به ولیشی. متاسفانه روزم دیو پدیده په توګه ټول نړۍ ته مشکل دی. افغانستان د ترانزیت له نظره کولیشی مرکزی آسیا جنوبی آسیا سره وصل کی.
جمهوری ریاست وی ولسمشر محمد اشرف غنی بنن دغه کنفرانس ته وینا کوي. بیا به د چین له ولسمشر شی جینګ پینګ سره ټلیفوني خبري وکړي. دغه راز به د روسیې او کویت د بهرنیو چارو له وزیرانو سره هم وګوري. سپین ماڼۍ وی د تشکند په کنفرانس کې د متحده ایالاتونو د پلاوی مشري د سپین ماڼۍ د کورنی امنیت سلاکار الیزابت شیروډ راندل کوي چې ولسمشر محمد اشرف غنی پرون ورسره د همکاریو پر دوام بحث وکړ. میرمن شیروډ راندل پرون د مرکزی آسیا د هیوادونو له استازو سره تر کتنې وروسته وویل
په دې خاطر چې د افغانستان د راتلونکي لپاره پیاوړی سیمه ایز او نړیوال ملاتړ برابر سي، پکار ده هم د افغانانو او هم زموږ د عمومي امنیت لپاره دا کار وسی. دویمه موضوع چې یادونه کوم، تر کووید 19 وبا وروسته په ټوله نړۍ کې اقتصادي احیا ملاتړ او پرمختیا ده.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د کانفرنس په څنډه کې لخپل ازبکستاني سیال شوکت میرزیایف سره د اقتصادي همکاریو ترڅنګ د سرحدي امنیت پر ټینګښت، تجارت، ترانزیت او د برښنا د لیست پر موضوع خبرې وکړې. ازبکستان په وار وار د افغانستان د سولې په پروسه کې د هر ډول همکاري ژمنې کړې دي. د جمهوریت ریاست په ټویټر کې لیکل شوی چې ولسمشر غنی پرون د کانفرنس په څنډه کې د هند بهرنیو چارو له وزیر اس جی شنکر سره هم د همکاریو پر دوام خبرې وکړي. د ټویټ په حواله د هند بهرنیو چارو وزیر له افغانستان سره د 150,000 ټنه غنمو مرستې ژمنه وکړه. د اورزو ټلویزیون مسؤل نوراغا شریفی چې د رسنیو د څارونکي او ګډونوال په حیث د ازبکستان کانفرنس ته وربلل سوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل په دغه کانفرنس کې پر امنیتي تهدیداتو هم بحث کیږي.
بدون شک بر تطبیق پروژه
له شک پرته د اقتصادي پروژو د تطبیق لپاره په کار د افغانستان د جنوبی او مرکزی آسیا د هیوادونو لپاره یو خوندي ځای وي. یو مسأله چې په دغه کانفرنس کې به جدي بحث پر باندې وشي د افغانستان د امنیت موضوع ده. دوی هڅه کوي په افغانستان کې پایدار سوله او دایمي امن ټینګ شي. په دغه بحث کې یو جدي موضوع د افغانستان امنیتي ګواښونه دي چې مرکزی او جنوبی آسیا ته زیان اړوي.
پروستوی کې د افغانستان په شمال کې د نا امنۍ یو زیاتېدو د تاجکستان ترڅنګ د سیمې ځینې هیوادونه اندېښمن کړي دي. تر دې مخکې تیره سه‌شنبه او چهارشنبه په تاجکستان کې د افغانستان پر امنیتي وضعیت او د وسلولو طالبانو لخوا د تهاجمي حملو پر زیاتېدو د شنګهای د همکاري سازمان په غونډه کې بحث وسو. افغانستان، ایران، بیلاروس او منګولیا د دې سازمان څارونکي غړي دي، خو چین، هند، روسیا، تاجکستان، پاکستان، قرغیزستان، ازبکستان او قزاقستان د دې سازمان په دایمي غړو کې راځي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د اداري اصلاحات او ملکي خدمتونو د ارزمون لمخې په افغانستان کې د جګړو د شدت د پیل نه تر اوسه پورې د 9 ولایتونو په ګڼو ولسوالیو کې 216 عامه تاسیسات جوړ شوې دي. د دغه ادارې د موندنو لمخې د جګړو او د سیمو د سقوط په بهیر کې د ملکي خدماتو شاوخوا 4,000 کارکونکي له خپل ځایونو بې ځای شوي او 14,000 خلک له ملکي خدماتو بې برخې شوي دي. د اداري اصلاحات او ملکي خدماتو کمیسیون رئیس د دغه وضعیت علت طالبان ګڼي، خو طالبان د ادبي او عامه تاسیسات ساتي او له ټولو کارکونکو یې غواړي چې خپل دندو ته ستانه شي. تفصیل په دې راپور کې.
نصیره محمدی په دې وروستیو کې له خپل شپږ کسیزې کورنۍ سره له بادغیس ولایت نه هرات ښار ته تللې ده. دې د بادغیس ولایت په مرکز قلعهنو کې د جګړو د شدت له امله د کور هر څه پریښي او هرات ولایت ته کډه شوې ده. دا وایي طالبانو په بادغیس کې د نجونو ښوونځي وسیزل او ځینې دولتي ودانۍ ویجاړې کړې.
در بادغیس
طالبان په بادغیس ولایت کې عامه تاسیسات ویجاړ او د نجونو ښوونځي وسوزول. په خوځو کې یې ویره پیدا کړه. زه چې خبریالیم له ګواښ سره مخ وم، مجبوره شوم هرات تراشم.
د اداري اصلاحات او ملکی خدمتونو رئیس نادر نادری د پنځشنبه په ورځ په کابل کې لپی خوشو زیانونو او دغه ادارې د کارکونکو په اړه وویل. د جګړو د شدت لپاره نه تر اوسه په افغانستان کې د نهه ویشت ولایتونو په 268 ولسوالیو کې 268 عامه تاسیسات ویجاړ شوي چې له دې سره شاوخوا 14 میلیونه خلک له ملکی خدمتونو بې برخې شوي دي.
دغه هیواد د عام وګړي ویجاړ شوی ده، انفجار شوی ده، او تخریب شوی ده، او یا حریب شوی ده. که داسی وارزو چې څومره پیسې به دا کیږي، حد اقل 1500 میلیون
دغه کمیسیون د معلوماتو له مخې د جګړې د شدت او د سیمو د سقوط په بهیر کې د دغه ادارې 4000 کارکونکي له خپلو سیمو بې ځای شوي او په 50 ولسوالیو کې عامه شتمنۍ 100% کې چور شوي دي. د ادارې اصلاحاتو او ملکي خدمتونو رئیس د دغه وضعیت لامل طالبان ګڼي، ځکه چې د ده په خبره دا زمینه طالبانو برابره کړې ده. خو طالبان دا ادعا ردوي او وایي کومې ولسوالۍ چې موږ نیولي عامه تاسیسات مو ساتلي او له ټولو کارکوونکو مو غوښتي چې خپلو کارونو ته ورستانه شي. طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد:
دا خبره په جدي توګه ردوم. په هېڅ کې د چا کار له اخلاص سره نه ده مخ شوی، په هېڅ کې ستونزه نه ده پېښه شوې، او ټولو برخو کې څه مخکې روان و هغه په ښه ډول باندې روان دي.
طالبان په داسې حال کې د رسېدلو زیانونو ادعا ردوي چې د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو رئیس ویلي، د ملکي خدمتونو شاوخوا 50000 کارکوونکي د مستقیمو یا غیر مستقیمو ګواښونو له امله زیانمن شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د نړیوالو قوانینو له مخې عامه ودانۍ له هر ډول تیری څخه خوندي دي.
په راپور کې مو د اداري اصلاحات او ملکی خدماتو د رئیس نادر نادری په وینا واوریدل چې وروستیو جګړو په افغانستان کې د نږدې 500 میلیونه ډالرو په ارزښت عامه تاسیسات ویجاړ شوي دي. د دې جګړو یو بل اغیز په کندهار کې یو شمېر بې ځایه شوي کورنۍ وای دوی ته لا هم لومړنۍ بشري مرستې نه رسیدلې. په عین وخت کې په کندهار کې د کډوالو چارو ریاست وای په تیرو شپږو میاشتو کې دوی د 8000 کورنیو سروې کړي چې له جملې 15000 کورنیو ته بیلابیل ډول مرستې چې په عاجله توګه به د همکار مؤسساتو په مرسته رسول شوې دي. په دې اړه پام وکړئ. د راپورت
دروازه په ماجد فزام سوتړي هغه حتی نن کې دروازه سوتړي.
ایواز بیبي د کندهار د میوند ولسوالۍ څخه کندهار ښار ته د جګړو لامل را بیا ځای سوي ده. دا وایي مجبور سوي چې په یو جوړه کالو کې شهر ته راسي، خو دلته نه د خوراک او نه هم د پوشاک لپاره سلري. ایواز بیبي وایي څو میاشتې کېږي چې شهر ته راغلي خو چا ورسره هیڅ ډول مرسته نه ده کړې.
اوس دغه نه والا کلورو چې وخلې ته واچ یا د کری د والا کلورو یا د ور د والا کلورو یا والا ک دغه مثال لرو چې په کندواله کې سان دیګه نه بل په کندواله نه نه تل اره ورځ مرته ولر دي. بارتي بارتي کریا راکی بارتي کریا راکی بارتي کریا راکی څلو کور په وخت نه 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 وتی. دا خدای به کر رسول وای داس نو خمر سره دی یا د خپل ملک راته سم کی یا د دولت ځای راکی چې موږ خپل سر څخه پناه کورونه را ده وسول زبانانو شیدان څه کی مدر لو دې من مدر لو د دښنو چې خاو د خاشو پیځای د داسې دربار د کورونې چې د اجي بابا کوم د کابل پر دروازه میشته سوي دا غمن د ټک ټک زره تر کې زره چل
زرمینه چې د ارغنداب ولسوالۍ څخه را بي ځای سوي وایي د کډوال چار ریاست لخوا د سروې پر مهال د مرستېجمنه ورسره سوي خو تر اوسه نه د ورکول سوي.
زموږ غو مشکل دی چې زموږ کول د سروې نه وسخه زموږ سره کومک نه دي سوي. دا یې پنځم میاشت نو موږ چې زموږ سره دوم کومک وس سره نیم سره مومنانې د خپل کندې نو موږ چې دوه سره کیږو نو موږ دغه سي به د مسكين عالم غوډر نه اوري نو خو به چې موږ هغه اوري تاسو.
بلخوا په جنوب کې د بشر حقوقو د خپلواک کمیسون مسولان په کندهار کې د بې ځای سو کورونی پر وضعیت اندیشنه شي. د دغه کمیسون رئیس سلطان محمد عیل ازادي رادیو ته وویل که څه هم د کندهار ارغنداب ولسوالۍ ته د ماینونو له پاکېدو وروسته د دغه ولسوالۍ یو شمېر بې ځای سوي کورنۍ ستنې سوي، خو په نورو ولسوالیو کې د وروستیو جګړو له امله زیات شمېر کورنۍ بې ځای سوي چې د روغتیا، پوشاک، خوراکي توکو او دغه راز د سرپناه له ستونزې سره مخامخ دي.
بې ځای سوي که څه هم د ارغنداب ولسوالۍ کې وروسته دغه څخه چې د سیمې کې آهسته آهسته هغه شرکت سوي مینونه وویستل سول، یو شمېر کسان خپلو کورونو ته ګرځېدلي دي. ولې متاسفانه وروستیو جګړو د یو شمېر نورو ولسوالیو څخه کسان کډوار کړل، په ځانګړې توګه میوان څخه، جړی څخه او یو شمېر نورو ولسوالیو څخه چې ښار ته راغله، هغوی تر اوسه پورې لا هم د روغتیا په برخه کې ډېرې ستونزې لري. هوا ګرمه سوې ده، د بلې خوا څخه د کورونا ناور ناروغي هم په پلوړه کچه باندې پدریم دور کې د عملري نو دا هغه ستونزې چې موږ په پاړه باندې چې تشويش لرو چې متاسفانه موجود دي د دې ترڅنګ د مسکن ستونزې د دوی لپاره چې لا هم په لکه څنګه چې لازم ده په هغه کچه باندې غوي د پاره نه دي مسایل سوي
په اني باغ کې د کندهار د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو رئیس دوست محمد نایاب وايي په دې وروستیو کې د کندهار په وو ولسوالیو کې پرله پسې جګړو زیات شمیر کورنۍ بې ځایه کړې چې کندهار ښار ته یې پناه راوړې د نایاب په وینا له دې جملې څخه په تیرو شپږ میاشتو کې دوی د 1300 کورنیو سروې کړې چې له جملې 15000 کورنیو ته بیلابیل ډول مرستې چې په عجله توګه به د همکارو موسسو په مرسته رسولې دي
په کندهار ولایت کې د کروالو چارو ریاست په وروستیو شپږو میاشتو کې شاوخوا 1300 داخلي بزنسي کورنۍ سروې کړې چې د دې جملې څخه نږدې 15000 کورنۍ وته کوم چې د سروې په جریان کې د اړوندو موسساتو دخوا د مرستو مستحق ګڼل شوي ول هغه ته مختلف نوم مرستې رسیدلې د دغه داخلي بزنسي کورنیو هغه لمړنۍ غوښتنې البته بیړنۍ مرستې دي چې په هغه کې غذایي مواد غیر غذایي مواد موقت سرپناه یا خیمه هم در است نقدی پیسې شامل دي خو دغه د مرستو پکیجونه چې دغه نقدی 5000 کورونه یو سره تر دغه پورې د کډوالو چارو ریاست د همکارو موسساتو په مالي لګښت تر سره کړی دا یوازې د اصرار حالت د پاره وی چې شاوخوا 2 میاشتې د متوسطه کورونه د پاره وسنه کوي متاسفانه جګړه دلته په کندهار کې په شاوخوا ولسوالیو کې وغځیدله او موږ هغه شمیر کورونه یو ته چې د نن څخه 15 میاشتې وړاندې مرستې رسولې متاسف اوی د بیازل لپاره مرستې ضرورت
چارواکي وايي په کندهار کې د جګړو لامل به ځای سوي پر دوو برخو ویشل سوي چې یو شمیر هغه به ځای سوي کورنۍ دي چې د ولسوالیو امن سیمو ته تللي چې د پیښو سره د مبارزې ریاست ور سره د مرستو مسولیت لري او هغه به ځای سوي کورنۍ چې کندهار شهر ته به ځای سوي د مرستو مسولیت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو ریاست او مرستندوی موسساتو په غاړه دی
ژوند
ترې کسه پولیس وژل شوی دی
تاسو تاسو څنګه نه به تاکر مریض راغی
ازادي
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي
د لانا فیصله و منګوله وخت در شری
په هنه
زه یې مون په مکتب کې د باران لپاره پناه یې نشم په زمګه کې نو
ازادي رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 0.15 چپا
په افغانستان کې د جګړې له پراخېدو سره یو شمیر خلکو لدی هواده کډه کول او تم لا تړلې ده هر ورځ لسکونه کسان په کابل کې د پاسپورت ریاست ته ورځي او په دې هدف دا سند ترلاسه کوي چې د کډوالۍ پر مهال ورسره مرسته وکړي خو یو ډیر شمیر نور بیا په غیر قانوني ډول افغانستان ته وسی کسان د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت سره په غیر قانوني ډول د کډه شویو کسانو کره شمیر نشته خو د وزارت وایي په ورځنی ډول نشي زرتنه د افغانستان له پولو اوړي هغه بیا د افغانستان گاونډیانو لالوړاندی د افغان کډوالو د نه منلو خبره کړې ده خو له دې ډلې یوازې تاجکستان زرتنو افغانانو ته پناه ورکړې ده په دې راپور کې له افغانستان د کډوالۍ تازه بهیر ته کتنه شوې
یمار یوبی کابل کې اوسېږي خو د جګړې پر اخېدو او د طالبانو له خوا د سیمو نیولو اندېښمن کړي او غواړي خپل کورنۍ سره یو ځای له افغانستان ولاړ شي
هغه تروریستي ډلې یا هغه ډلې چې په افغانستان پورانولو کې یا په دغه لوی ناورین کې ښکېل دي د دوی ښکار ګرځېدلې یو مونږه شکر دې اقتصادي ستونزې نه لرو یا ګانا ستونزې چې زمونږه د هغه تاسو زده چې زمونږ سرته زمونږ فامیلونو ته خطر ده
یا ما د هغه سلګونو کسانو یو دی چې غواړي افغانستان د امنیتي وضعیت د خرابې دوه عمل پرېږدي که څه هم هغه غواړي د قانوني لارې کډوال شي خو ډېری داسې کورنۍ او کسان هم شته چې د غیر قانوني لارو کډوالۍ ته مخه کوي خو پر مخ یې نور هیوادونو پولې تړلې دي تازه د افغانستان ډېرو ګاونډیانو هم دا خبره کړې چې افغان کډوال نه مني خو دوی کې یوازې تاجکستان زر تنه ملکي افغانانو ته پناه ورکړې چې له جګړو یې پناه وروړې ده رویټرز خبري اژانس لیکي د دې کډوالو ډېری ښځې ماشومان او ډېرو مرد لرونکي دي خله تاجکستان پرته ازبکستان ترکمنستان ایران او ان پاکستان د نامنې رکبل د ورکړکیدونکو افغان کډوالو پاړان دیخ نه خودلې د پاکستان د کورنۍ چار وزیر شیخ رشید وایي هیواد چمتونه د چنور افغان کډوالو منی او حالت د میشتیدو ځای ورکړي شیخ رشید د جولای پښپګم لډان رسمانه سره مرکه کې وویل حکومت پریکړه کړې چې خپل پوله پاک کډوالو ته نه پرانیسي هغه زیاته کړي که په افغانستان کې وضعیت لا پسې خراب شي نو ډیورنډ کرښې ته نږدې به د هغوی لپاره کم جوړیږي، خو اجازه به ور نه کړي چې کډوال د پاکستان ښارونو ته ننوځي. دوه اونۍ وړاندې د پاکستان لومړي وزیر عمران خان هم د ایران له نوي ټاکل شوي جمهور رئیس ابراهیم رئیسی سره ټلیفوني خبرو کې یاده کړې وه چې ګوندې دواړه هیوادونه د وضعیت له خرابېدو سره د افغان کډوالو له نوي څپې سره مخ شي. وروستیو کې د افغانستان د ولس جرګې د یو پلاوي سره کتنه کې د ایران د ټولیزو چارو او د بهرنیو کډوالو عمومي مسؤول مهدي محمودي هم د نویو کډوالو د منلو په اړه اندېښنه ښودلې. خو له دې ټولو سره سره د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت مطبوعاتي سلاحکار عبدالباسط انصاری وایي هره ورځ نږدې زر تن افغان کډوال ایران او پاکستان ته وړي.
کسانی که از افغانستان به شکل
په غیر قانونی ډول د کډه کوونکو شمیرې نه لرو، خو په متوسط ډول ایران او پاکستان ته په منځنۍ ډول د زرو تنو د تګ راتک شمیرې لرو.
پاکستان
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یا یو ان ایچ سی آر هم د بهرنیو عسکرو له وتو وروسته افغانستان د کډوالۍ د لړۍ چټکېدو ته اشاره کړې او د کډوالۍ د یوې نوې څپې په اړه یې خبرداری ورکړی. خو د افغانستان د ګاونډیانو ورهاخوا اروپایي ټولنې لا وړاندې د افغان کډوالو په اړه خپله پالیسي بدله او سخته کړې ده. جرمني، ترکیه، سویډن او فرانسې یو شمېر افغان کډوال خپلو کورونو ته رالیږلي او ځینې نورو یې د نه منلو غږ کړی. خو له دې ټولو سره سره بیا هم افغانان له بېلابېلو لارو له افغانستان وځي او په یوه ګواښونکې لار غواړي اروپایي هیوادونو ته ځان ورسوي. د دې تر خوا د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت مطبوعاتي سلاحکار عبدالباسط انصاری وایي هیڅ داسې پالیسي نشته چې د کډه کوونکو افغانانو مخه ونیول شي. افغانستان د کډوالو لویه برخه یې ځوانان دي، هغه چې یو شمېر د هیواد پانګه بولي او په کډوالۍ یې اندېښنه ښایي. کابل میشته نورالله وایي
د سرمایې د لیک ترڅنګ ځوانان هم د زموږ له هیواد څخه مخ په تیښته دي نورو هیوادونو کې غواړي هلته کډوال شي. نو ځوانان د یوې ټولنې د ملا تیر دی او حکومت مکلف دی چې د ټولو خلکو د امنیت ټینګښت لپاره هڅې وکړي تر څو موږ وکولی شو هم د ځوانانو مخه ونیسو هم د خپلې سرمایې.
که څه هم له افغانستانه کډه کوونکي یو مهم دلیل ناامني بولي، خو طالبانو بیا موده وړاندې یوه اعلامیه کې له ټولو افغانانو وغوښتل چې په افغانستان کې پاتې شي او خپلو چارو ته دوام ورکړي. د طالبانو په اعلامیه کې ټولو لوریو ته د امنیت او دوی سره د ښه چلند ډاډ ورکړل شوی و. افغانستان د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت رسمي شمېرې ښیي چې اوس مهال په ټوله نړۍ کې نږدې 15 میلیون افغانان کډوال دي چې له دوی ډېر شمېر د نورو هیوادونو رسمي تابعیت نه لري، خو یو شمېر نور یې لا هم د کډوالو په توګه ژوند تېروي. له دې ډېر یې په پاکستان او ایران کې میشتي چې ډېر کله ستونزې او ناخوالې د رسنیو سر ټکوي.
تاسو له پیغامونو
افغانستان کی ام باید دولت دې په پاملرنه او کې باید دا تورې خنست پر کې استعمال نه خپل شخص نظر وکړي. وسلام.
د نیر هر ولایت د لالپور ولسوالۍ د نوځي په ګلدین چا سره تماسمه د منګه درسان ځای کې زموږ د لالپور په ساحه کې د حقي سیمې د پاکستان سره حقي سیمې د تبروس کلی لیکوالان غړي دولت را لګړي کو هم ځکه دولت را لګړي چې د خلکو له پدني ورته ولې د دې کا په سر بني یو سولر او د سی او د سامان ورته وو چې د وړي د دې او فشار یې ستاري نه د شینه په دیسه په کله کې به دیسه ولا کوي دا د وړي موسم دی د حقي سیمې د پاکستان سره سرحد کې د ګرمۍ دی اندازې ډیر د لکه په پاکستان کې چې په سات کې کومه ګرمۍ ده دا شان دي د لټو له سره کې ګرمۍ دی زیات ده هغه نه د سولر په څه ولګي دل نه د بیتانو په څه ولګي نه د کله صفو نه د ار کنډیشن دی یو شي په څه مونږ لګي دل برازیل کل کی دی پارٹی د کی خپل تن خاجان زمون کوم ملي خلک اخلي او غریب کلی تاسو په نظر نه کوي په څنګه کو نه راغلي دي په افغانستان کومه کومه کو نه وښول خو غریب په کی دا ونه رس وسلام ګل دی څنګه اوروال
زړه زابل ولایت څخه تاسو سره په تماس کې یم. مانم احمد زید زابل په ټولو ادارو کې هغه سي د صحت کنور مستاک ټول وایستو والا نه نوتلې دي هیڅ چاته ځای نه ورکړی نه ورکې ټول وایستو والا دي ډېر زموږ د دولت صدا خوایښت چې دا پلټنه وکړي په زابل کې ډېر سخت ظلم روان ده. هیڅوک نشي وکولای شي وایستاونه لري او په دغو ملکي ادارو کې د کار وکړي، که د صحت وخت که د موسسات ده که د نور بخښنه د ټول غریب ګرځي وړي شعبې ته هره ورځ خو هېچا غږ نه ده اورېدلی. وسلام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
په ازبکستان کې د مرکزی او جنوبی آسیا سیمه ییز اتصال فرصتونه او ننګونې په نوم نړیوال کنفرانس ته تر دې دمه د ولسمشر اشرف غنی د وینا خبر نه دی خپور شوی. د ارګ په فیسبوک پاڼه کې تر دا اوسه پورې د ولسمشر غنی او صدر اعظم عمران خان د لیدنې کتنې خبر خپور شوی دی چې له دې خبر سره یو عکس هم نشر کړی دی. په دې عکس کې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی بي خواته د میز ناستې، بل لور ته د پاکستان صدر اعظم عمران خان دی، او همدارس په دې عکس کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ښکاری. خو په دې برخه کې هم تر اوسه پورې نور جزئیات نه خبره شوی. دولس